ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:25. السلام علیکم درنو دوستانو، پی یو استودیو ته مزافر به ظاهر خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه څرګندونې درته لرو چې وایي نن به کابل ته د ولایتونو څخه د اساسو موادو د انتقال پروسه بشپړه سي. نو راپورونه هم لرو، خو مخکې تر هر څه به له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې نږدې 600 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3000 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 600 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په ګډو پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. مال پاسوال محمد وای صمیمی ازادي راډیو ته وویل
اضافه تر 600 نفر پورې کوم میدان وردګ ولایت تلفات لري چې ملي امنیتي ځواکونه ټول مشترک عملیات کړي دي، او په بعضي موارد کې زموږ ملي امنیتي ځواکونه سره یو ځای حمایه ده چې همکاران هم زموږ سره په ډیرو برخو کې په عملیاتو کې برخه درلوده. په هوایي ضربو کې
د شغلی سمیمی په خبره په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو هغه شمیر په ډاګه نه کړ. ویل سوي په دغو عملیاتو کې د قاتم لاټړ مموریت هم په هوایي برخه کې ونډه اخیستې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، خپل ملګرو ته د مرګ ژوبله د اوښتو خبر رد کړی دی. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال عبدالحد نن ازادي راډیو ته وویل چې وروسته جګړه وسوه چې د شپې پر 9 بجو پیل او 3 بجې دوام وکړ. د ده په وینا په دې جګړه کې 15 افغان پوځیان وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د دوو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د غور د والي وایند عبدالحی خطیبي وایي چې په پسابند ولسوالۍ کې د سوي جګړې په اړه راپور نه دی وررسېدلی. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې طالبانو له یوه کاله د پسابند او د مرکز لویه لار د خلکو پر مخ تړلې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. د پروان چارواکي وایي چې د ورښتونو او سخت سیلاب په نتیجه کې دغه لار نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د پروان د شینوارو ولسوال اکوګل محمدي ازادي راډیو ته وویل نږدې 15 کیلومتره ساحه تړل سوې او د سړک په دواړو خواو کې په سلګونو موټر بند پاتې دي. د پروان بامیان لار له شینوارو ولسوالۍ څخه تیریږي. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3500 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون له ایران څخه غوښتنه کړې ده چې ښځې پریږده چې د فوټبال ننداره وکړي. د ایران دولتي آژانس ایرینا پرون ویل چې د ایران د فوټبال فدراسیون د فیفا له ښکاره غوښتنې سره سم دا تاییدوي چې ښځې کولی سي د اکتوبر 14 د تهران په آزادي سټیډیوم کې مسابقه وګوري. ایرینا خبري آژانس خبر ورکړی چې دوی یوه برخه ښځینه نندارچیانو ته ځانګړې کړی ده او د دې برخې ټکټ 3 ساعت په لږه موده کې وپلورل سول. چارواکي وایي چې د ښځینه کتونکو ټکټونه به د 2022 نړیوال جام د غوروي د لوبو پر مهال زیات کړي. د ایران په ازادي لوبغالي کې 1,00,000 نندارچیان ځایېدلی سي. فیفا چې مرکزی په زوریخ کې دی وایي چې پر دې غور کوي چې څارونکي تهران ته ولیږي او له نږدې وګوري چې ښځینه نندارچیانو ته یې اجازه ورکړې ده چې لوبه وګوري او که څنګه. ایران وروسته تر دې له نړیوالو فشارونو سره مخامخ شو چې د سهار خدایاری په نوم یوې ښځې د سپتمبر پر 2 وروسته له هغې ځان ته اور واچوه چې دا یې د سټیډیوم له دروازې وګرځوله چې لوبه وګوري. استرالیا دا خبر تایید کړ چې دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشي سوي دي. دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسي په تور نیول سوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبیرا کې وویل د دې هیواد دوه یوه جوړه مارک فرکن او جولین کینګ چې په جولای میاشت کې نیول سوي وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندي دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نایجیر کې د اسلامي دولت ډلې د یو مشر پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځونو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د افریقا په لویه صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابو ولید السهراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 کال د اکتوبر پر 4مه د امریکایي او نایجیر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال په تونګو کلی کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیری او د نایجیر څلور عسکر وژل سي وو. یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې السهراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په شمالي مقدونیا کې د روسیې د نفوذ په اړه خبرداری ورکړی دی. هغه شمالي مقدونیا ته تللی او پرون یې په اوهرید لویدیز ښار کې ویلي چې تمه لري شمالي مقدونیا د روان میلادي کال تر پای مخکې د ناټو سازمان غړی سي. پامپیو د شمالي مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د دغه هیواد خلک باید په پرمختګ کې ونډه واخلي، نه دا چې د چین او روسیې چل وخوري.
خبرونه مولا ساتي راټیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوو څرګندونو په اړه راپور واوري چې وایي له ولایتونو څخه کابل ته د انتخاباتي اساسو موادو د انتقال پروسه به نن بشپړ سي. دغه راز د امریکا دفاع وزارت د طالبان په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایاند فواد امان هم د دې خبرې هرکلی کړی.
بدون شک که هر قدر که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش بدن، به همان اندازه ما موفقیت های بیشتر حس میکنیم.
په نړیوال مسایلو که به در ایران پر راپور باوری ایران حق دوی استرالیایی بلاک نیکون لیکون که چی د جاسوسی په تور نیولی وو خوشی کړی دی. دغه راز په دوهمه نیمایي کې چې اونیز پروګرامونو ته ځانګړې سوی نن د زهرو کاروان پروګرام درته لرو. په نشو یو روش دی خپله کیسه کوي.
د کور بر برکت بالکل ختمی، اولادونو به مرچک ټولول په پردو کې، او هغه پیسې به ما غستلې په دې مردار شي به مور کول. زه ډیر زیات د اولادونو دغه یم، اتبار مې پیل و دو، کاروبار مې پیل و دو.
دا نور راپورونه په همدې خبرونه کې ورته لسی له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستانو لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې ټاکل شوی نن ورځ به له ولایتونو څخه کابل ته د انتقال د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پروسه بشپړه سي. د انتخاباتو د کمیسیون د دغه کمیشنر خبري کنفرانس ته زما همکاره فیروزه زی ورغلې وه، همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه ده. فیروزه جانې، خبرونې شرغلی که تاسی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر د تازه څرګندونو جزئیات لوریدونکو سره شریکي.
د وضعیت مننه فریبا جانې، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم د خبر په هډلاین کې وویل چې نن به یعنی د میزان میاشتې په 14مه سینند د ټول افغانستان د څلور دیرش ولایتونو اساس او غیر اساس مواد کوم مخکې د رایو د پاره تللي وه د کابل نه. البته نن به بشپړ شي تر دې دمه د البته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو کمیشنر مولانا عبدالله نومیږي، هغه موږ ته وویل تر دې دمه 22 ولایتونو مواد را رسېدلي دي او نن به مطلق تر ماښامه دا پروسه بشپړه شي. همدارنګه دوی وویل چې تر دې دمه د 21 محلونو یو زره محلونو د ډیوایس فرمولو نتایج را رسیدلی دي او مرکز البته د سروار سیستم ته انتقال شوی دي. وایي چې مونږ تر دې دمه نه چې د تقلبي او غیر تقلبي رای حساب کو هغه د دې لپاره چې منتظره یو یا په تمه یو چې له ټولو ولایتونو نه مواد کابل ته راورسیږي او بیا وروسته دا پروسه پیل شي. دوی دا هم وویل او بیا یې ټینګار وکړ چې د میزان میاشتې په اوویشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان شي.
بله ډېره زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی. وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې او تازه څرګندونې راسره شریکې کړلې. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. زموږ خلاص ازادي راډیو واوري. دوستان اوس په ورسوي یوې بلې امنیتي مسئله ته. د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د حملو د ډېرېدو خبر ورکړی دی. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړې او هرکلی یې کړی دی. جزئیات له ناجی صافی خبر.
ډېره مننه فریبا جانې. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لارښوونه باندې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حملې زیاتې کړې. ښاغلی سپیر له یوې پوځي څخه د راستنېدو پر مهال ویلي چې د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو په افغانستان کې افغانستان هم افغانستان دفاع وزارت مرتیال ویان فواد امان سره مو شیبه مخکې خبر
به حمایت از امنیت افغانستان قرار داشته باشند. همکاری ها و
محترم اوریدونکو د زینو تخنیکی ستونزو له کبله زموږ په اړیکه کې مشکل دی او نس کولای چې په سمه توګه دغه راپور واورو. خو په ټوله کې دا راپور په دې اړه دی چې د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د خپلو حملو د ډېرېدو خبره کړې ده او د افغانستان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی او هرکلی یې کوي. تر څو چې زموږ اړیکه بیرته سمیږي غواړو فکر کوم زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه بیرته سمه شوې ده. یو ځل بیا به ورسو ناجی صافی ته.
مننه. تر دې هم د طالبانو په وړاندې
بخښنه غواړم د تخنیکی ستونزې له کبله چې زموږ اړیکه سمه نه ده. نو یو ځل بیا د کابل سره زموږ اړیکه پرې سواله او غواړو تر څو چې د اړیکه سمیږي د یو مرکه در واورو. په همدې ارتباط ته یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امریکایي ځواکونو د دغو حملو په زیاتېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي چې د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له شغلي باري آرس سره زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې په ګډه به وورو.
یقینا جګړه تیزه شوې ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونه عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دی. ولې د هغه کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی؟
آره صاحب، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرېدل او تر څنګ یې د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا که تاسو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړئ، دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کېږي او یا خطوط د جګړې شا او مخ ته ځي، دا کلونه کېږي دا موضوع دوام لري. یقینا به هم په دې وروستیو کې کابل توانېدلې چې ځینې ولسوالۍ آزادې کړي، خو بیرته دا بیا یعنی عمده تغییر په جنگ کې نه دی محسوس.
نو کچیر د بهرنیو ځواکونو حمله ډیر شوې د طالبان په وړاندې ستاسو نظر هغه اغیز نه لري، نو الته خو بیا ویل کیږي چې د طالبانو تلفات هم ډیر سوي؟
شک نسته، دا خو جګړه ده، اتلس کاله کېږي جریان لري، کله تلفات لږ شي کله ډېر شي، کله ملکي تلفات زیات شي کله د طالبانو دا زیات شي، کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي، دا خو جګړه ده، پخوا هم کېدل اوس هم دا جریان.
ستاسو نظر څه باید وسي چې په افغانستان کې مشکل ته یوه حل لاره پیدا سي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده. او تیر اتلس کاله یو لویه تجربه ده چې په دې حکله باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنګ په افغانستان قضیه د جنګ د لارې څخه نه حل کېږي، او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي. خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هېڅ تغییر په جنګ کې نه راځي. یو حالت رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دی، او کوم عمده تغییر و یوه طرف ته هم محسوس کېږي نه.
افغان پوزی کرپو باری آرزو.
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
دوستانو زموږ غلاز ازادی رادیو ریاو په دې برخه کې به له وصل وصل څخه تر دې مهاله د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په غزنی ولایت کې د ممیزو پاکونې د یوې معیاري کارخانې د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی د شنبې په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې دغه کارخانه د 15 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د چم په نوم د یوې امریکایي موسسې لخوا جوړېږي. د ښاغلي رستمی په خبره دا کارخانه په یو نیم جریب ځمکه کې جوړېږي چې په یو ساعت کې به د یو ټن ممیزو د پاکونې او بستهبندۍ ظرفیت ولري. نوموړی وایي دا به د هیواد په کچه د ممیزو پاکونې لومړنی معیاري کارخانه وي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دغې کارخانې د جوړولو چارې به یو میاشت وخت ونیسي. د بامیانو ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په دغه ولایت کې د کچالو په حاصلاتو کې 40% لوړوالی راغلی دی. عبدالوهاب محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په بامیانو کې 380 زره ټنه کچالو تولید شي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ښاغلی محمد وایي په بامیانو ولایت کې په 18 زره هکټار ځمکه باندې کچالو کرل شوي دي. دی وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د یو من کچالو بیه له 90 افغانیو نیولې تر 100 افغانیو پورې ده چې دغه بیه مخ په ټیټېدو ده. د عبدالوهاب محمد په خبره د بامیانو ولایت کروندګر د کچالو له درکه هر کال ښه عایدات ترلاسه کوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88.40 افغانۍ، یو یورو 85.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 89 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.10 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 6.88 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.12 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دوستان اوس به یو نړیواله موضوع راوخلم. ایران دوه استرالیایي بلاک لیکونکي چې د جاسوسي په تور نیولې و خوشی کړی دي. خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خاطر زار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده. د دې موضوع په اړه جزئیات له اسمت سروان تخاورو ترنسب خبرونه ته شغلې که پسر کې درته وایي چې د استرالیایي جوړې په اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې دي.
بله، د همدغه موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه، د استرالیا حکومت هم تایید کړی ده. استرالیا ویلی دی چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي. دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یو جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوی وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشی کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماتیک فشار، چې دا جوړه خوشی کی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندي دی، لا خوش شوی نه دی.
بله، یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایس احضار کړ، او د په دې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یو روسی ژورنالیست د ایران له لوري نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسیې ژورنالیسته یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی په قول ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسي ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرنیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
مریدل چې ایران هغه دوه اصلي بلک لیکون کې چې د جاسوسۍ په تور نیولې و خوش کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس ورسېږي د کابل چاپ ورځپاڼو ته. دغو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره پاکستان ته د طالب پلاوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مطالب لیکلي دي. اجمل تورمن دغه ورځپاڼې لوستي چې مهم ټکي راسره شریکوي.
ملي ارمان دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د طالبانو یو 12 کسیز پلاوی پاکستان ته ولاړ او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره یې ولیدل. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد هم هغه هیواد ته تللی او ممکن دی هم په پلاوی کې د شاملو طالبانو سره وګوري. په سرمقاله کې راغلي له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې کتنې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر وروسته کیږي او ویل کیږي چې خای عمران خان د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په لیدنه کې دا غوښتي بي چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي کچېری بیا د سولې خبرې پیلېږي نو شرط یې باید اور بند وي. سرخط ورځپاڼې بیا دغه سفر په اړه لیکلي چې امریکا دوه مخې سیاست لوبوي، ځکه له یو خوا یې طالبانو سره خبرې لغوه کړي او له بل خوا یې د افغانستان د سولې لپاره خپل استازی پاکستان ته ولېږو چې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري. خو ورځپاڼه لیکي دا ځل د لیدنې کتنې او خبرې د طالبانو د ملاتړي هیواد پاکستان په کوربتوب مخ ته ځي او ولیدل شي چې پاکستان د خلیلزاد مخ ته کومه نوې سناریو ږدي. اصلاح ورځپاڼې هم پاکستان ته د طالب پلاوي او زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره لیکلي چې باید په دغو خبرو کې په اوربان د طالبان لخوا د تاوتریخوالي پر راکمولو او افغان حکومت سره د سولې په خبرو ډېر ټینګار وشي. ویسانا دولتي ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي. ویسا لیکي د ټرمپ لخوا د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته روسیې، چین او پاکستان ته د طالبانو د مشرانو سفرونه او د سولې په باب د دوی د خبرو او نظرونو غبرګون داسې ښیي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به ځنډول شوې خبرې بیا پیلېږي او بین الافغاني خبرې به هم خامخا پیلېږي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو پورې تړلې ده چې نتیجه به څه راوځي.
دوستانو د کابل چاپ د ورځپاڼو مطلب پاړم واوریدل ک چې مو دا خبرونه نه اوریدلې کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ ایم بیا د سره واوري او زموږ راپورونه او تحلیلونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. لکه چې تاسو خبرې سنن په افغانستان کې د ښوونکي ورځ ارمانځل کیږي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي هیله من دی چې د نوي حکومت لومړنی کار د ښوونکو د معاشونو لوړول وي. میرویس بلخي چې نن په کابل کې د ښوونکي د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، ښوونکو ته د کورونو د ویش ژمنه هم وکړه. د میزان 13 نیټه په افغانستان کې د ښوونکي له ورځې سره برابره ده چې هر کال په پلازمینې کابل او ولایتونو کې ترې لمانځنه کیږي. اجمل تورمان چې د افغانستان د پوهنې د وزیر نننۍ خبرې واورېدلې، د کابل په سټوډیو کې د یو په دې اړه مشته جزئیات راکوي. تر ماسه په خبرونه ته شرغلی
مننه فریبا جانې. د پوهنې وزیر میرویس بلخی نن د کابل په غازی لیسه کې ښوونکو ته په خطاب کې وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د دوی د مقام او دغه شان د ژوند د ښه کېدو په هدف په یو شمېر لنډمهالو او اوږدمهالو پروګرامونو کار کوي. ښاغلی بلخی په اوږدمهالو پروګرامونو کې په ټولنه کې د ښوونکي د ځای او ورته د درنښت خبره وکړه. ویل چې د جګړو په کلونو کې په ټولنه کې د ښوونکو موقف ته هم زیان رسېدلی چې بیرته باید خپل پخواني حالت ته ورو کرسی. خاغلی بلخی په لنډمهالو پروګرامونو کې د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو موضوع هم یاد کړه. د افغانستان د پوهنې وزیر وویل چې دوی په یوې طرحې کار کړی چې باید د ښوونکو معاشونه لوړ شي. هغه وویل دا کار باید مخکې شوی و، خو انتخابات چې یوه ملي مسله وه دغه چاره یې له ځان سره مخ کړه. خاغلی بلخی وویل هیله من دی چې د نوي حکومت په راتګ سره لومړیتوب همدې مسلې ته ورکړل شي.
انشاءالله که اولین اولویت و اجندا همین باشه که معلمین ما در سراسر افغانستان یک پیام بسیار خوش و یک پیام بسیار خوبی را دریافت بکنند.
د پوهنې وزیر د غشان ښوونکو ته د کورونو د ویش په اړه هم وویل. زیاته کړه چې د نمرو ویش ډیر د ښوون په ګټه نه دی، ځکه چې د جوړولو وسې نه لري. نو په دې اړه د پوهنې وزارت د ښار جوړونې وزارت سره کار کړی چې د دوه یا درې خونو کورونه دوی ته په اوږدمهالو قسطونو سره ورکړل شي. که څه هم د نوموړي په خبره تر اوسه پورې 92,000 جریبه ځمکه د کورونو جوړولو لپاره په افغان ښوونکو ویشل شوې ده. نن د میزان د میاشتې 13 نیټه په افغانستان کې د ښوونکي له ورځې سره برابره ده. افغان ښوونکي تل له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې چارواکو سره په خپلو ژمنو په ځانګړي ډول د ماشونو د لوړولو او ځمکو د ویش په برخه کې پاتې راغلي او په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. بلې فریبا جانې،
ډېره مننه کوم. اجمل تورمن، دوستان اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
جنوبل خپلواکین د داسټ ولایت د قلاینو د مرکز نه هړي کړیوله. دا بلا کال مخکې د نړۍ د هاغړي او د ګرنیش کې متاسفانه او سات بلا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی، یو څو به د نل مل رغو بیا او بشکا او د فلاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غشتل د استعمال دریا هم بولي. موږ د والي صاحب څخه غواړو چې دغه مشتل سم کړي او د ډیری د متاسفانه مشتمل کشي په خو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ رادیو ته د لارې نه ټول افغانانو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت څخه غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي. داسې ښوونکي شته چې هغوی ته شل کسان، دیرش کسان او 15 کسان ور په غاړه دي، دغې نفقه نشي پوره کېدلی. په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي، د جوالي په سترګه ورته کتل کېږي. دوی ته دې امکانات برابر شي، ځکه ښوونکی د ټولنې معمار او د ټولنې یوه شمع ده. تر ټولو هغه شمع ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مصدر وګرځي. وسلام، با احترام.
جی مات چند ہلمند ولایت مرکز لشکرگاہ سے خدا کا پیغام دا آزادی ریڈیو تک پیشدم. واقعی طالبان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د دې پر ځای چین، ایران، شوروي یا پاکستان ته سفرونه کوي. شاو پر ځای خبره بدای چې افغان حکومت سره تماس شي، د افغانستان په خلکو سره، د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. په دې ستونزه د افغانانو سره، د دې ستونزه د چینایانو، د شوروییانو، د ایرانیانو سره نه ده. دوی د افغانانو سره راخلي سره د افغان وژنې کې لاس اچولی دی. د افغانستان سره چین د افغانستان پر حال ورحمي، د افغانانو سره خبرې کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو دا غستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرستولې وکړي چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې ازادي رادیو سره شریکې موږ به د ځنګړو پروګرامونو لالارې ستاسو شکایتونه او ستونزې د اړوندو مسولینو پورې ورسو. مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره واورېدلې. لا خبرونه مو د عمل لري کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سایت هم لار سي زموږ خبرونه هله تم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا